ਜੀ ਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیو د آنند نهی ورځ 2019 کال د نومبر د میاشتې شپږشتمه نیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دي د ماخام پنځه نیمې په واشنگتن ڈی سی کې د سحر اته بجې دي د دیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه فواد لامی
تاسو ټول ته هرکلی وایو په مهمو موضوعاتو با تاسو خبرو خو لاول خوښې د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ په لومړي ځل د پاکستان د پوځي مشر د عہدې د معیار غځولو پر ضد قضیه پیل کړې ده. د دې قضیه د لومړۍ ورځې په اورونه کې د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا پوښتلی چې د هیواد دفاع فوج کوي نه یو افسر. په روانه قضیه کې یو قانون پوه فرهاد خان وایي
د سپریم کورټ دا ضروری وګڼله چې په دې کې انټرفیرنس وکړي او دا وکړي شي چې آیا دا ایکسټنشن په میرټ باندې شوې ده کنه ده شوې چې دا په کومو بنیادونو باندې کړي دا غو بنیادونه قانوني ايني او ریزنیبل دي جسټیفای دي کنه دي
د پاکستان سپریم کورټ لخوا د ملک تفوز مشر جنرال باجوا د واک مودا غزولو د زندولو فیصله ته قانوني پوهان او سړنکاران څنګه ګوري اډوکیټ لطیف افریدی وای
نو دا با سپریم کورٹ کم قانون دے دا فوج دے ترکے او کم آئینی حقوق دے خلکو دا نور خلکو دا پروموشن نو دا ٹھوڑی خبر با سپریم کورٹ گوری
او د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن پر مشری د حکومت مخالف و سیاسی گندونو په اسلام آباد کې آل پارٹیز کانفرنس یا ټول کندیز کانفرنس جوړ کړی چې د عمران خان خلاف د احتجاج پر نوی پړاو فیصله وکړي
سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل
د پاکستان سره محکمې یا سپریم کورټ کې په لومړي ځل د پاکستان د پوځي مشر د عہدې د معیار غځولو پر ضد قضیه پیل شوې ده. د دې قضیې د لومړۍ ورځې په اورونه کې د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا پوښتلی چې د هیواد دفاع پوځ کوي نه چې یو افسر. عمران خان کابینه نن ماخام په دې اړه عاجله ناسته لري. د ځایي میډیا د راپورونو تر مخې د سترې محکمې د مشر قاضي جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ د درې ججانو ډلې د پوځي مشر د ماموریت د مودې غځولو پر ضد خواست باندې اورېدنه کړې ده. د پاکستان د پوځ د مشر په توګه د جنرال قمر جاوید باجوه د ماموریت غځولو امر وزیر اعظم عمران خان د اگست میاشتې په 19مه ورکړی و. د نورو جزئیاتو په اوریدو به تاسو پام بیروز خان صاحب ته وګرځو.
د سپریم کورټ چیف جسټس د مقدمې په دوران کې داسې تبصرې او پوښتنې کړې چې ورته د اټارنی جنرال ځینې ځوابونو خلک هم حیران کړی دی. لکه د مثال په توګه د اټارنی جنرال دا دلیل چې د سیمې حالات داسې دي چې د پوځ د مشر د عہدې میعاد دي تر دریو کالو نور وغځول شي. چیف جسټس ویلي بیا خو به هر پوځي وغواړي د عہدې میعاد وغځول شي او بیا دا چې پوځ خو یوه اداره ده دا یو تن ته اړتیا نه لري. عدالت د کابینې د غړو او د صدر د منظوري هم په ګوته کړي چې ښکاری حکومت دغه قانوني کاروایی نوی پوره کړي. په کابینه کې یوازې یولس وزیرانو د جنرال باجوا د هودي د غزولو منظوري ورکړې ده. قانون پوهان په دې اړه مختلف رائے لري. ځینې وایي سپریم کورټ اختیار لري د پوځ د مشر د هودي د مودې په اړه فیصله ورکړي، خو ځینې وایي د صدر او وزیر اعظم اختیار دی چې د پوځ د مشر د هودي په اړه فیصله ورکړي. دا وخت په یو بل عدالت کې د پخواني پوځي مشر جنرال مشرف په ضد د غداری د مقدمې فیصله هم خوندي پرته ده او واکمن تحریک انصاف غواړي دغه فیصله ودروي. سیاسي سیړونکي د پاکستان په عدالتونو کې د روان قانوني جنگ په اړه هم بیلابیلې رای لري او ځینې وایي د سپریم کورټ نننۍ تبصیري چرته داسې خو نه دي چې د جنرال مشرف د مقدمې نه د خلکو پام واړول شي.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
د پاکستان د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د آل پارټیز یا ټول ګوندیز کانفرنس جوړ کړی او پر دې غور کوي چې د عمران خان د حکومت خلاف خپل کمپاین پاینده کې څنګه مخته یوسي. په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې د حکومت نه مخالفه ګوندونه برخه لري. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او د دې ګوند نور غړي نایر بخاري، یوسف رضا ګیلانی او فرحت الله بابر د خپل ګوند په اساسي توګه کانفرنس ورغلي دي. همداشان په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي، عوامي نېشنل پارټي، جمعیت علمای پاکستان او جمعیت اهل حدیث هم شامل دي. د مولانا فضل الرحمن په مرشي اسلام آباد کې د حکومت خلاف مظاهره څه موده مخکې و ځندول شوې او احتجاج کوونکو د لویو لارو په تړلو پیل وکړ.
د خیبر پښتونخوا د مردان سیمینا کراچۍ ته په لار د مسافرو بس په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د ټرک سره جنگیدل دي چې پکې د 15 فوزی عسکرو په ګډون نه هته نمړ شوې دي. د ډیره اسماعیل خان د پولیسو په وینا په مړ شوو کسانو کې یو ماشومه او یو ښځه هم شامل ده. د پولیس رپورټر مخه د مردان نه کراچۍ ته په لار روان د مسافرو ډک بس د ډیره اسماعیل خان په پروا علاقه کې د ټرک سره جنگیدل دي. پولیس ویلي جوبل اکسان هسپتال ته منتقل کړي شوی او د پیخي مقدمه درج کړي شوی ده.
د افغانستان د استخباراتو اداره NDS وایي د لوګر ولایت دوه تنه مدني فعالان موسا محمودی او احسان الله حمیدی د هغوی ته د ورپیخو خطرو له امله خوندي ځای ته انتقال کړي دي. ګارډین ورځپاڼې روانه میاشت یادو کسان له قوله د لوګر ولایت په یو شمیر خوندیو کې د زده کوونکو د جنسي دورونې په اړه راپور ورکړی وو. یاد راپور چې پراخ غبرګونونه یې راو پارول د افغانستان د پوهنې وزارت یې د سپیناوي په اړه څېړنې پیل کړي او بیا یې هغه رپورټ غلط وباله. NDS ویلي چې د لوګر دوه تنه مدني فعالان د خپلو دعوو لپاره کوم شواهد نه لري او داسې معلومیږي چې بهر ملکونو کې د پناه اخیستو لپاره یې دا خبرې کړې وي. د بخښنې نړیوال تنظیم یا Amnesty International له یادو کسانو سره د NDS چلند په اړه اندېښنه ښودلې او د یادو کسانو زر تر زره خوشی کېدل یې غوښتي دي.
او هم د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته د داعش وسلوال تسلیم شوی دی. د ننګرهار سیمه ایزو چارواکو ویلي د افغان فوز لخوا په اچین ولسوالۍ کې د شوو عملیاتو په نتیجه کې د داعش 28 وسلوال امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی. حکمل روان په لن تفصیل ورو
د ننګرهار ولی ویانا تولا خوګیانی لا ډیوی سره خبرو کې ویل دی داعش 28 کسیزه ډله چې نیمایی د ګوندی هیواد پاکستان اوسیدونکو دي ل خپل وسلو او جګړیز وسایلو سره یو ځای د ملي امنیت ځواکونو ته تسلیم شوي.
ننګرهار کې د داعش ډلې د تسلیمېدو د لړۍ پر دوام ننګرهار کې اوس 13 ورځ 28 داعش وسلوال ل خپل وسلو مهمات سره یو ځای تسلیم شول. دوی کې ډیر پاکستانی او دوا ترکیه ته هم شامل وو.
د ننګرهار ولی ویان زیاته کړه په چین ولسوالۍ کې اوس هم د وسلوالو پر ضد فوزي عملیات روان دي او منیتی ځواکونو ته د داعش ډلې د تسلیم شویو کسانو لامل هم پر دې ډلې د فوزي عملیاتو د فشار له زیاتوالي یادونه وکړه.
اوس مهال د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه او په چین او یشمنور ولسوالیو کې د داعش ترستانو د له منځه وړلو په موخه تصفیهوي عملیات جریان لري.
ختیځ ننګرهار کې افغان امنیتي ځواکونو ته د داعش ډلې د تسلیمېدو لړۍ په داسې حال روانه ده چې د تیرې نږدې درې اونیو پر مهال د ښځو او ماشومانو په ګډون له 200 نه زیات د داعش جنګیالي افغان امنیتي ځواکونو ته په دې ولایت کې تسلیم شوي دي. حکمل زادات، دیو ریډیو، افغانستان.
په امریکا کې یو فدرال قاضي د ګولیا دوشنبه پر ورځ فیصله وکړه چې د وایټ هاوس په خوانی سلاکار ډونالد مګان باید د کانګرس بلنه ومني او د ترامپ د مواخذې د پاره د پلټنو په لړ کې د اساسو ایوان د اوریدنې په غونډه کې برخه واخلي. جج کتانجی براون جکسن وویل د امریکا صدر سره دا اختیار نشته چې مګارن یا د وایټ هاوس کوم بل اوسنۍ یا پخوانی چارواکی کانګرس کې د ګواهی ورکولو نه منع کړي. مګان د 2013 کال په اکتوبر کې له وایټ هاوس څخه مسافر شوی وو. هغه نور چارواکي چې کانګرس ته یې د ګواهی د پاره له تاک څخه ډډه کړې ده، خارجه وزیر مایک پامپیو، د قومي سلامتیا پخوانی سلاکار جان بولټن او د وایټ هاوس نگران چیف آف سټاف مک ملوانی دي. دموکراتانو هڅه پیل کړې چې صدر ترامپ مواخذه کړي او د دې لپاره یې د پلټنو اوریدنو لړۍ هم پیل کړې ده.
د هانګ کانګ مشر کری لام ویلي په مقامی انتخاباتو کې مخالف امیدوارانو کامیابی دا ښایي چې خلک د هغې د انتظامیې او جمهور پلوه مظاهره کوونکو سره معامله کولو باندې خوشاله نه دي. په دغه انتخاباتو کې قریبا 10% سیټونه مخالف امیدوارانو ګټلي. میرمن لام ویلي دویم ګام وس خلک د ځان سره ملګری کول دي او د دې لپاره موږ په ټولنه کې د خلکو سره د بحث آغاز کړی دی. هانګ کانګ کې مقامی انتخابات د اتوار په ورځ شوي وو.
پس لغه چې د چین په شینجیانګ ایالت کې د لګکوی اوغور مسلمانانو د ناوړه وضعیت په اړه تازه اسناد خپاره شول. چین ویلي چې یو شمېر ځانګړي میډیا وی د دې موضوع په غلط خودلو سره غواړي د چین حکومت بدنام کړي. د اتوار یا یکشنبه په ورځ د پلټونکو جرنالستانو نړیوال کنسرسیوم یا آی سی آی جی په چین کې د اویغور مسلمانانو د ځورونې او په جبر پر روزنیزو کمپونو کې د حقوقو د ساتلو په اړه اسناد خپاره کړل. مخکې تر هغه د نومبر پر 14 نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم یو ورته رپورټ خپور کړی و. د دغه رپورټونو تر مخه چین په لاکاو اویغور مسلمانان په بند کې ساتلي او هڅه کوي چې د هغوی عقیده او باور واړوي. د چین د خارجه وزارت ویان جنګ شوان د ګول یادوشمه پورس خبری کانفرنس وویل چې د شینجانګ چاري د چین داخلي چاري دي. چین وایي هلته د مسلمانانو پر وړاندې اقدام د سیمې د سولې او ثبات لپاره دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یام خرغلی از مغاګ له واشنگټن ډی سی ناوري دا وی ای ډی وا ریډیو دا اوسم راځو تفصيلي رپورټونو ته. په سر کې هم د پاکستان په اړه یو رپورټ. د پاکستان په سره محکمه یا سپریم کورټ کې په لومړي ځل د پاکستان د پوځي مشر د اوهدی د میات غزولو پر ضد قضیه پیل شوې ده. د دې قضیه د لومړي ورځې په اورونه کې د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سید کو سپوختلی چې د هیواد دفاع پوت کوي نه چې یو افسر. عمران خان کابینه نن ماخام په دې اړه عاجله ناسته لري. الیاس خان له نورو جزئیاتو سره.
سپریم کورټ د پوز سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا د نوکرۍ غزولو اعلامیه ځنډولې ده او دې لړکې د جنرل باجوا تر څنګ فریقینو ته نوټس خپرې کړې دي. د پاکستان د پوز سرلخکر د دې میاشتې په یو کم 13 نیټه په وظیفه تلونکې دی خو وزیر اعظم عمران خان د ده د وظیفې یا ریټایرمنټ موده 3 میاشتې وړاندې تر 3 کالو پورې د غزولو اعلان کړی و. د دې پر ضد یو خاص پرون د ګل په ورځ د جیورست فاونډیشن لخوا جمع کړی شوی و او نن د چیف جسټس آصف سعید کوسا په شری کې یو درې کسي بنچ ته دی او روانه وکړه. نن شکل او روانه پیل شو نو خاص کوونکې ریاض حنیف رائے عدالت ته وړاندې نشو او د دله خوا دا خاص واپس اغستو خاص شوه او خو عدالت دا د عام اولسو معاملې وګرځوله او دا ان شک یو سل تلور اتیا درې د لاندې از خود نوټس کې بدل کړو. د سپریم کورټ په لیکل شوی حکم کې ویل شوی دی چې عدالت ته ویل شو چې د سیمې امنیت د حالاتو په وجه د پوز مشر د نوکرۍ موده غزول کیږي. خدا رنګ د نوکرۍ موده غزولو دپاره د سیمې د امنیت د حالاتو اصطلاح مشکوکه ده. سپریم کورټ ویلی دی چې د سیمې د امنیت ذمہواری د پوز کار دی او د یو افسر نه، او کچری د سیمې د امنیت وجه ومنل شي نو بیا به هر افسر دوباره نوکر کېدل غواړي. د سترې محکمې دا هم ویناوه چې اټارنی جنرل د نوکرۍ موده غزولو یا نوې نوکرۍ یا تعیناتي قانوني جواز ورنکړی شو. د سپریم کورټ په مختصر حکم کې دا هم ویل شوی دی چې وزیر اعظم پخپله د پوز د سرلخکر د نوکرۍ موده غزولو حکم ورکړی دی او په ډاګه کړی ده چې دې معامله کې د عین شک 233 د لاندې ولس مشر سره دا اختیار دی. اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې د آرمی چیف د نوکرۍ موده غزول د ولس مشر منظوري نه وروسته ورکړی شو او د کابینه نه هم د دې سمري منځوري اغسته شوی و. په دې باندې مشر قاضي اووی چې د دستاویزاتو تر مخه د کابینه اکثریت په دې معاملې سره نظر نه دی ورکړي او 25 غړو کې یو لس د دې حق کې وو او سوار لس غړي د کابینه غونډه کې موجود نه وو. خپل رائے ورنکړې شو. دیوا ریډیو چې د وتلی قانون پوها قاضي انور نه اپختل چې د سپریم کورټ دې ګام ته دوی څنګه ګوري او نننۍ حکم نامه کې چې عدالت کومې کمزوریانې په ګوته کړې دي نو دا تر کومه حده پورې د پوز د سرلخکر د نوکرۍ موده غزول او درول شي نو هغه وي
دا د فوج کمانډر دې کار لپاره وي. کوم فوج یو باقاعده کار کوي نو هغه کې کمانډر تیار شي د کارو کې بل کمیون په ښار کې کمانډر تیار کله چې ماغه کمانډر ته بیا ایکسټنشن ورکړي نو دې سره یو څه دا دنیا ته دا میسج ورکړي چې موږ سره د دې متبادل کمانډر نو یا موږ
یو بل ستر قانون پوها او د قانون خوانه وفاقی وزیر افتخار حسین گیلانی نه مچې دا سوال وکړو نو هغه صدا سي وي
زمن کولش اوس زمن کولش اوس دنا په کوم حکومتونه به ډېر کیرفول دي مطالعه کوي، هغه باندې چې کچاړه غواړي دا اکسیډنټ ورک اکسیډنټ ورک چې ویل اگزامن کی خبره کړه واشي. ما خپل نظر کې داسې کیسونه زه پولیسي ته آرمي ډسپلین باندې به ډېر اثر پروسي. آخر دا خو یو اکسټنشن وشو کنه، هغه پسې کوم لین لګېدلې ده جنرالانو سره.
د مختصر اورونې نه وروسته دا نور اورونې تر سبا د شروع ورځې پورې وځنډوله. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان سپریم کورټ لخوا د فوزي مشر جنرال باجوا د واک موده غځولو د حکومتي فیصلې ځنډولو په حق له قانون پوها اډوکیټ فرهاد وای دا د حکومت اختیار دی، خو سپریم کورټ دا ضرور پوښتلی شي چې د کومو ضرورتونو په بنیاد دغه فیصله واغسته شوه. په دې موضوع باندې د څېړنکارانو نظر قانون پوهان سوای حمید الله استاسو د پاره په دې رپورټ تیار کړی.
سړنکاران او قانون پوهان وایي د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د فوز د موجوده سرلخکر جنرال باجا د نوکری د مودې غځولو یا دوباره په خپل څوکۍ د تعیناتۍ د سرکاري نوټیفیکیشن په حق لا هم تکنیکی پوښتنې کړې دي او هم د دې اقدام د ضرورت یا میرټ په حواله هم مخمه پوښتنې راوچتې کړې دي. دا وخت د سپریم کورټ لخوا د فوز د سرلخکر د ایکسټینشن د ځنډولو امر په سوشل میډیا د تود بحث لاندې دی. خو د پیښور های کورټ وتلی وکیل اډوکیټ فرهاد وایي آرمی چیف د ایکسټنشن ورکول د وزیر اعظم او صدر ثواب دي یا د آئین ورکړی شوی اختیار دی. خو دی وایي سپریم کورټ د وزیر اعظم نه د خپل ثواب دي د اختیارولو د بنیادی وجو په اړه پوښتلی شي او هم دغه وجه سپریم کورټ په دې کیس کې د اوریدنې په پوښتلی دي.
سپریم کورټ دا ضروری وګڼله چې په دې کې انټرفیرنس وکړي او دا وکتل شي چې آیا دا ایکسټنشن په میرټ باندې شوی دی که نه دی شوی. که په میرټ شوی دی نو دغه بیا ډیفنس منیسټری پوه شه، وفاقي حکومت اټارنی جنرل پوه شه، وزیر اعظم هاوس پوه شه چې دا عدالت مطمئن کی چې دا مونږ په کومو بنیادونو باندې کړی، دغه بنیادونه قانوني، آئینی او ریزنیبل دي، جسټیفای دي که نه دي. چونکه د پرایم منسٹر ثواب دي دي نو د چ کم حکم هم جاری کوي په دې ثواب دي دي اختیارات او استعمال باندې نو دا غي بده وجه خي هغه وجه به کتی شي چې دا وجه داسې صد.
خبريال سلمان مسعود په خپل ټوئیټر ولیکل د سپریم کورټ عمومي چلند د آرمی چیف د نوکری د مودې د غزولو په بحث کې ننګار پاتې کېدل دي. دا یو غیر معمولی پرمختګ دی او بیا هم ډیر سړونکو دریز لري د سپریم کورټ په دې بحث کې رادانګل کېدل شي چې د موجوده سرلخکر د نوکری د مودې د غزولو امر ته کوي قانوني اډانه ورکړي. دی وايي د سپریم کورټ پوښتنې بنیادی او اوږدمهاله اغیز لرلی شي، خو بیا هم ضروري نه ده چې په اهرنې فیصله کې دا هر څه برسېره کړل شي. خو بیا ډېر سړنکاران د سپریم کورټ لخوا د آرمی چیف په ایکسټنشن کې د سپریم کورټ لخوا د خپې احودلو عمل ته د هیواد عمومي سیاسي ماحول پر رڼا کې ګوري. سړنکار او مدني فعال امتیاز عالم وایي سپریم کورټ متعلقه پوښتنې راوچتې کړې دي، خو د آرمی چیف د بیا تکراری او د نوکری د مودې د غځولو د نوټیفیکیشن په اړه د صدر او وزیر اعظم لخوا د دستخطو د تاریخونو لانجه د حکومت عمومی ناخلی خای او قصدن فعل. خود په هور های کورټ وکیل لطیف افریدی وایي سپریم کورټ د قضیې تمام فریقین غوښتي او په سبانه اوریدنه کې بعد د کیس د تکنیکی ستونزو سره سره د وزیر اعظم د ثواب دیت کارولو په بنیادی وجه هم بحث کیږي.
د دې سړي سوالونه او ډېر مسلې پیدا کیږي. کیس کا اوریدو ته لاړ شي او دا به خامخا اوري نو دا به سپریم کورټ په قانوني چې کوم قانون دی د فوج د ترقې او چې کوم آئینی حقوق دي د خلکو په دغه سی او اداره کې د نورو خلکو د پروموشن یو لیجیټیمیټ ایکسپیکټنسی وته وي یو جایز لحاظ سره سړی دا غواړي چې زم پکې پروموشن ماتم مخکې تګ لاره کولو شي نو دا ټولې خبرې به سپریم کورټ ګوري.
وتلی خبریال او سړنکار سید طلعت حسین په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل د شروع په ورځ بعد د آرمی چیف د ایکسټنشن د کیس په اوریدنه کې د سپریم کورټ لخوا دریو مهمه خبرو په اړه تګلارې هودل کیږي. یو دا چې آیا حکومت د یوې سرکاري عہدې لپاره یو تن دوه واره ساتلی شو کنه، او آیا حکومت بغیر د سکوي عذر نه پر رسخت لونکي سرکاري افسر د رسخت یا نوکرۍ نه ریټایرمنټ ځنډولی شو کنه. او مهمه پوښتنه دا چې د فوز د سرلخکر د تعیناتۍ په ځای کولو طریقه کار به په آینده کې څه وي. حمید الله، وی او ای ڈیوا نیوز پہ خبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د ریټایرډ جنرال پرویز مشرف د غداری په مقدمه کې نن بیا د اسلام آباد په های کورټ کې اورونه شوې ده. حکومت های کورټ ته اپیل کړی چې د پخوانی ډیکټیټر جنرال پرویز مشرف په اړه د ځانګړي عدالت فیصله وځنډوي. پیر ویلا چاله نورو جزئیات سره.
د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل چې یو فوزي جرنیل په ضد د ملکی دستور ماتولو په تور ځانګړي عدالت خپل کاروایی سر ته رسولې ده. او دغه ځانګړي عدالت بیا د روانې اونۍ په 28مه نیټه دغه فیصله جاری کولو پریکړه هم کړې ده. خو د پرویز مشرف وکیل او بیا د پاکستان مرکزی حکومت هم اسلام آباد های کورټ ته ورکړل شوې خواست کې دغه کیس اوریدونکي ځانګړي ټریبونل د فیصله جاری کولو نه منع کولو غوښتنه کړې ده. د نهه په ورځ اسلام آباد او لاهور های کورټونو کې شوی اوریدنو په محل یاد عدالتونو د قانون او انصاف او نور اړوند وزارتونو ته په دې ترس کې خپل دریس سباله جمع کولو امر جاری کړی دی. او اسلام آباد های کورټ د کیس اوریدنه هم تر سبا پورې ځنډولې ده. میډیا سره خبرو کې د پاکستان د کورنو چارو مرکزی وزیر بریګیډیر اجاز شاه د پرویز مشرف ملاتړ کې حکومتي خواست دفاع کړې ده. او هغه زیاته کړې چې پخوانی فوزي امیر سخت ناروغه دی او پاکستان ته نشي راتلی، ځکه هغه دا حق لري چې په طبي بنیادونو د هغه کیس فیصله وځنډول شي. او د پاکستان مرکزی حکومت نماینده وکیل او اټارنی جنرال انور منصور هم د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې صدغه رنگ خبرې کړې دي.
وہ ایسے ہیں جو کہ کافی فیٹل ہو سکتے ہیں اس کیس کے، جب وہ ایشوز ریز ہوں گے تو اس وقت میرے خیال میں سب کو پتہ چل جائے گا، مگر وہ ہے جتنے ایشوز ہیں وہ بڑے فیٹل ہیں ٹو دی انٹائر پروسیکیوشن.
اغه وای چې د حکومت په علم کې د استغاثي حکومتي وکیلانو لخوا دغه کیس کې دومره لوی نیمګړتیاګانې په نظر راغلي چې اغه د کیس باندې ډېر بد اثرات غورځولې شي، ځکه د اټارنی جنرال په وینا دوی غواړي چې د کیس کې د استغاثي حکومتي وکیلانو موقف بیا وورول شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کال 2013 کې د پرویز مشرف په ضد د دستور د ماتولو او په هیواد کې بیړنی حالت په ځای کولو په تور غداري مقدمه چلولو اعلان کړو. او بیا دغه مقدمه د اوریدنې لپاره جوړ ځانګړي عدالت کال 2013 کې پرویز مشرف باندې باقاعده فرد جرم هم لګولیو. خو هم د نواز شریف حکومت په کال 2014 کې پرویز مشرف ته د پاکستان څخه بهر تلو اجازت ورکړیو. او د هغې راسې پخوانی فوزي صدر اماراتو کې میشته دی او د غدارې ځانګړي عدالت ته حاضرېدو نه انکاري دی. او وتل قانون پوه کامران مرتضی ډیو ریډیو توای دا سلګی چې فوزی اسټابلیشمنت د یو منظم منسوبې لاندې پرویز مشرف بهرنی هیواد ته لیږلیو، چې کچری ځانګړی عدالت دغه خلاف فیصله اوروي نو بیا ورسره دا بانوي چې وایي چې هغه د دفاع د حق نه محروم ساتل شوی دی او اوس دې ورته دغه حق ورکړی شي.
دا پلاننگ دی اور پلاننگ کی چیز دی پاکستان اسٹیبلشمنٹ چیز دی نا یو فریق دی.
کسه هم په کال 2014 کې د کوټه تر هغره ځانګړي عدالت د بلوچ ملت پال اکبر بوکتی وجنې کیس کې پرویز مشرف خوشی کړیو. خود پینډې تر هغره ځانګړي عدالت په کال 2019 کې د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو وجنې کیس کې هم پرویز مشرف مخروره ګرځولې دي. او پرویز مشرف اسلام آباد سور جمعات کې شوی فوزی عملیاتو په وخت د جمعات پیش امام رشید غازی وجنې کیس کې هم ملزم نامزد دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa@divanews.com کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په اسلام آباد کې یو بل پرمختګ هم روان دی او هغه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې آل پارټیز کانفرنس دی چې پکې یو شمېر سیاسي ډلو هم برخه اخیستې ده. خو د دیوا خبریاله رابعه پیر مونږ سره په ټلیفون باندې ملګری ده، هغه نه بد دی اے پی سی یا آل پارټیز کانفرنس حال اخلو. په خیر راغلی رابعه پیر، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر مننه سمینا.
رابعه پیر، دا اے پی سی کې کمی کمی سیاسي پارټیانې کم کم مشران راغلي دي، سهالې دي؟
جی سمینا، څنګه چې تاسو ویلې، د جماعت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې دغه د ټولو ګوندونو یو غونډه وسو، آل پارټیز کانفرنس وسو، چې پکې هغه ګوندونو ګډون وکړو په پات په اسلام آباد کې ناشته هم کړی و او ټولم آزادی مارچ هم کړی و. په دغه مشرانو کې د مسلم لیگ نواز ډلی احسان اقبال په مشرۍ کې یو ډله او یو غونډه و، د بلاول بټو زرداری په مشرۍ کې د پیپلز ګوند و، هم دغه شان محمود خان چدزی او سره د جماعت علما اسلام خپل مشرانو امیر حیدر خان هوتی و او سره نور هم مشرانو چې هغه ګډون درلودو. اوس دغه سات دغه غونډه پای ته ورسیده او د خبري غونډې سره په وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل چې تر ټولو وړاندې دا هیله لري، دا غوښتنه کوي، دا خواست کوي د عدالت څخه، د الیکشن کمیشن څخه، چې کم د فارن فنډینګ مقدمه د طریق انصاف روانه ده، هغه په کار دی چې زر تر زر پریکړه وسی د هر ورځ په بنیاد چې روانه ده. د دې سره د یو ویل چې د اوسنی حکومت کم سنج چې مخې ته راغلي دي، د اوسنی حکومت له سببه هغه یوازنې لار ټاکنې دي چې درته وسی، او پر دغه ټاکنو د پاره چې دی ټول ګوندونه یو ځای دي، او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم وویل چې د مولانا فضل الرحمن سره د ټوله تیار دي، او نه خو یو سلیکټډ وزیر اعظم دغه چې دی نه غواړي، او نه یو بل سلیکټډ وزیر اعظم غواړي، بلکې د ولس لاړه خټه کل سوی وزیر اعظم بغواړي. مولانا صاحب دا هم ویل چې د پنجاب کم بلدیاتی ادارو د بحالی غوښتنه وکړه، او بلې ویل چې کم سی پیک دی پاک چین اقتصادي راهداري د پاره چې کوم علیحدہ اتھارټي جوړولو خبره سوې ده، هغه غیر ضروری ده، او د پارلماني کمیټي پر ضد هم ده. او دوی د دوی تر ټولو لوی غوښتنه دا و چې د غنوي دغه حکومت چې د تحریک انصاف قدا په کار دی ختم کړي سي، او د دې پر ځای باندې د اولس ټاکل شوی یو بل حکومت راشي. د دوی د وینا تر مخه دوی دا هم ویلي چې دغه هڅو ته به تر هغه ساته پورې دوام ورکوي، تر کم ساته پورې چې د دوی غوښتنې نوی منل سوي. او په دې محل باندې احسان اقبال هم خبرې وکړې، او وی ویل چې اوسنۍ کم حکومت ته هغه په پنځه میاشتو کې ټولې ادارې چې دي غیر فعال کړې دي، او د ادارو په ذریعه نه بلکې پریکړې چې دي یوازې د اورډیننس په ذریعه باندې مخې ته راځي، نو ټول یو ځای دي او هڅې به کوي چې خپل هغه غوښتنې او خپل ولس ته کم خپل خلکو ته چې دي هغه یو ګټه رسولو دپاره چې دي هغه دغه هڅې ته به دوام ورکوي. په دې محل بلاول بټو زرداری هم و د آصف علي زرداری د شخصي ډاکټر ورکولو یا سنتي ورکولو غوښتنه هم
وکړه. کلن را تر بیا پیر دا هم وایي چې حکومت د دې پی سي په حواله سره وسه پوری سویل دي او کنه غلې ده.
تر اوسه پوری حکومت خو سمدستي ویلی نه دي، خو د دې څخه وړاندې چې کومې خبرې مخې ته روانې وي، د هغې کې حکومت ویلی او چې دوی ډېر زیات اهمیت نه ورکوي و دې ته. مولانا فضل الرحمن چې دوی هغه راغلی وو فردوس اشکوان د دې څخه وړاندې خبره وکړه چې مولانا فضل الرحمن چې دلته هم راغلی او په اسلام آباد کې څه ترلاسه نه کړو، نو اوس هغه هڅې دي چې یو 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 لار خپل ځان ته جوړوي د دغه دغه شرمندګۍ یا دغه څخه وتلو دپاره، خو داسې چې دې سخت اهمیت
ډېره مننه رابعه پیر، ډېره مننه، ډېره مهرباني ستاسو د تفصیلاتو راکولو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ترن اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان په سترې محکمې یا سپریم کورټ کې په لومړي ځل د پاکستان د پوځ مشر د عہدې د میعاد غځولو پر ضد قضیه پیل شوې ده. د دې قضیې د لومړۍ ورځې په اورونه کې د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسه پوښتلی چې د هیواد دفاع پوځ کوي نه چا یو افسر. په روانه قضیه کې یو قانون پوه فرهاد خان وایي
سپریم کورٹ دا ضروری وګڼله چې پدې کې انټرفیرنس وکړي او دا وکړي شي چې آیا دا ایکسټنشن په میرټ باندې شوه دی کنه دې شوه چې دا په کومو بنیادونو باندې کړی دا غو بنیادونه قانوني آئینی او ریزنیبل دی جسټیفای دی کنه دی.
د پاکستان سپریم کورٹ لخوا د ملک فوز مشر جنرال باجوا د واک مدا غزولو د زندولو فیصلې ته قانون نه پوهان او سړنکاران څنګه ګوري؟ اډوکیټ لطیف افریدی وای
نو دا با سپریم کورٹ کم قانون دی فوج د ترقې او کوم آئینی حقوق دي خلکو د نورو خلکو د پروموشن نو دا ټولې خبرې به سپریم کورټ ګوري.
او د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په اسلام آباد کې آل پارټیز یا ټول ګوندیز کانفرنس جوړ کړی چې د عمران خان خلاف د احتجاج پر نوي پړاو فیصله وکړي.
سرټکی تاسو واورئ وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
د پاکستان په ستره محکمه یا سپریم کورټ کې په لومړي ځل د پاکستان د پوځي مشر د عہدې د میعاد غځولو پر ضد قضیه پیل شوې ده. د دې قضیه د لومړۍ ورځې په اورونه کې د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسه پوښتلی چې د هیواد دفاع پوځ کوي نه چې یو افسر. د عمران خان کابینه نن ماښام په دې اړه عاجله ناسته لري. د ځایي میډیا د راپورونو تر مخې د ستره محکمې د مشر قاضي جسټف آصف سعید کوسه په مشرۍ د درې ججانو ډلې د پوځي مشر د ماموریت د مودې غځولو پر ضد خواست باندې اورېدنه وکړه. د پاکستان د پوځ د مشر په توګه د جنرال قمر جاوید باجوا د ماموریت غځولو امر وزیر اعظم عمران خان د اګست میاشتې په 19مه کړی و. د باجوا د اوسنۍ درې کلنې ماموریت دوره راتلونکې د جمعې په ورځ ختمیږي.
د پاکستان سپریم کورټ لخوا د فوزي مشر جنرال باجوا د واک مدا غځولو د حکومتي فیصلې زندولو په حق له قانون پوه اډوکیټ فرهاد وای دا د حکومت اختیار دی، خو سپریم کورټ دا ضرور پوښتل شي چې د کومو ضرورتونو په بنیاد دغه فیصله واغسته شو. سیرونکو دا هم وای دا یو غیر معمولی پرمختګ دی، خو د دې مقصد دا هم کېدی شي چې آینده کې د آرمی چیف د واک مدا غځولو عمل ته قانوني شکل ورکړي شي. ځینې سیرونکاران وای دغه مقدمه په اورونه کې به ډېری مهمې پوښتنې راوچتېږي چې حکومت او د فوز قوانینو او اختیاراتو استعمال به هم تر پوښتنو لاندې راځي.
د پاکستان د حکومت مخالف او سیاسي ګوندونو په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د ټولګوندیز کانفرنس جوړ کړی او پر دې غور کوي چې د عمران خان د حکومت خلاف خپل کمپاین په آینده کې څنګه مخته یوسي. په دې ټولګوندیز کانفرنس کې د حکومت نه مخالف ګوندونه برخه لري. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ اسلام آباد کې د حکومت خلاف مظاهرې چې مده مخکې وځنډول شوې او احتجاج کوونکو د لوی لارو په تړلو لاس پورې کړ.
د خیبر پختونخوا د مردان سیمه نه کراچۍ ته په لار د مسافرو بس پر ډیرا اسماعیل خان سیمه کې د ټرک سره جنگیدل چې پکې د 15 فوزی عسکرو په شمول نه هته نمړ شوې دي. د ډیرا اسماعیل خان د پولیسو په وینا په مړ شو کسانو کې و ماشومه او یو خزه هم شامل ده. د پولیس رپورټر مخه د مردان نه کراچۍ ته په لار روان د مسافرو نه ډک بس ډیرا اسماعیل خان په پروا علاقه کې د ټرک سره جنگیدل.
د افغانستان د اخباراتو اداره انډیس وای د لوګر ولایت دوه تنه مدني فعالان چې هغوی ته یې د ورپی خو خطرو له امله خوندي ځای ته انتقال کړی دي. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د یادو کسانو سره د انډیز چلند په اړه اندېښنه ښودلې وه او د یادو کسانو ژر تر ژره خوشي کېدل یې غوښتي دي. ګارډین ورځپاڼې روانه میاشت د یادو کسانو له قوله د لوګر ولایت په یو شمیر ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې په اړه راپور ورکړی وو.
د هانګ کانګ مشر کیری لام ویلی په مقامی انتخاباتو کې مخالف امیدوارانو کامیابی دا خای چې خلک د هغې د انتظامیه او جمهور پلوه مظاهره کوونکو سره معامله کول باندې خوشاله نه دي. په دغه انتخاباتو کې تقریبا لس کم سل فیصد سیټونه مخالف امیدوارانو ګټلي. دغه انتخابات د اتوار په ورځ شوي وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا په ټوله نړۍ کې پرون د 15 نومبر نه چې د خزو پر ضد تشدد د خاتمه عالمی ورځ وه تر 10 دسمبر پورې چې د انساني حقوقو عالمی ورځ به شپاړس ورځې به هم د خزو پر ضد او د جنکو پر ضد چې په ټولنه کې کم قسمه د تشدد د تاوتریخوالي د زور زیاتوب خوونه لیدل کیږي د دې پر ضد باندې د آگاهی او د شعور پیدا کولو کمپینونه د شپاړس ورځې په ټوله نړۍ کې رواني په جدا جدا شکلونو کې پاکستان پاکستان کې هم د شپاړسو ورځو دغه کمپینونه د پرون نه شروع شوې دي. خو په پاکستان کې د ډیوه خبریال حمید سمسور د بلوچستان نه دغه رپورټ را لېږلې ده چې د کورنۍ تشدد په کور کې د تاوتریخوالي د بدخویونو له سببه خزو کې د ځان د وجلو شر زیاته شوې ده. حمید سمسور دغه رپورټ ته وکړي.
په بلوچستان کې د شوزو د حقوقو لپاره شپاړس ورځنی کمپاین دوام لري. په دې ترڅ کې د کوټ ښار په شمول د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې بیلابیلې غونډې هم روانې دي. ښځې او نجونه له تشدد څخه د ژغورنې او دغه ډول دوی په خپلو حقوقو د خبرولو لپاره غیر دولتي موسسې هڅې کوي. د صوبایي اسمبلۍ غړي ماجیبین شیران وویل چې حکومت دلته په بلوچستان کې ښځې له هر ډول جنسي تشدد څخه د ژغورنې لپاره د شجو د متصب دوتری پرانستې دي او دا به اوس د صبي و نورو ضلعو ته هم غزوي.
مختلف سطحوں ارسمنٹ جو ان کو مختلف ورک پلیس پہ یا باقی جو ہیں جگہوں پہ ان کو ہوتی ہے اس پہ ان کو کنٹرول کرنے ان کو روکنے میں
پر بلا بی لو کچو باندې دوی چې کم زور ول کجی چې د کار پر ځای یا پر نورو ځایو باندې چې دوی ورسر مخامخ کجی د دې د مخنیوي لپاره دوی بلا بیل ګامونه اخلي. د بلوچستان رورل سپورت د شوزو پروګرام منیجری نسیمی وویل چې د خراب اقتصادي ستونزو له سببه ځخه پر شوزو کې د ځانوژنې پیښې زیات شوي دي. د دې په خبره چې دغه پیښې تر ټولو زیات په لورلای او په کوټه کې ریکارډ شوي دي چې په تیرو یولس میاشتو کې شمیره ولست رسیدلې ده
او حالات د رنګ خراب دي. د غربت او د بیروزګاری له وجې چې ډیر خلک چې دغه په خودکشي باندې مجبور دي او د خودکشي کې 3000 رجان ډیر زیات شوي دي. نو پدې کې کمی راولو او په کور کې چې کم تشدد کیږي مارپیټ کیږي په اخر کې باید کمی راسي او شوزو تسکیل ورکول سي چې هغه خپل با عزت یو روزګار حاصل کړي. نو کچيري د دوی د مهاش مسلې حل کوته خوشحالي نو به د غریلو جګړې او تشدد چې پدې کې کمی راوړل سي.
د غیر دولتي موسسې کارکونکي وطنیار غلجي وویل چې موږ غواړو چې پدې کمپاین کې د پونتون کالجونو او د سکولو زده کوونکي نجونه او هلکان هم شامل کړو.
بلکې موږ دا هم غواړو سکمی زنانی پالا تعلیمی ادارو کې تعلیم حاصلوي او یا د حکومتي دفاترو کې دي او یا په انجوز دفاترو کې دي یا پرایویټ سیکټر کې دي هغه زنان سکمی دي هغه زنانو تم د آگاهی ورکو.
د غیر دولتي موسسې کارکونکو ویل چې د ښځو او د نجونو د جنسي تیری او دغه ډول دوی په اقتصادي لحاظ باندې پر خپلو پښو د درولو لپاره د دوی لپاره خوندي چاپیریال برابرول لازمي دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د ملګرو ملتونو نړیوال تنظیم وایي چې په هرو دریو ښځو کې په نړۍ کې یوې په ژوند کې خپل د جنسي تیری او یا ځورونې سره مخامخېږي. د ملګرو ملتونو د روسي رپورت تر مخه زیاتره ښځې د جنسي تیری او یا ځورونې ښکار ګرځي او دغه تشدد یا جنسي تیری د دې عمل کېږي چې ښځې په خپل ژوند کې هم ترقی ونه شي کړی او په نورو برخو کې وروسته پاتې شي. په دې حق له نور جزئیات تاسو ته منځ شهید په دې رپورت کې وړاندې کړی.
د ملګرو ملتونو د وروستي راپور لمخه په دریو کې یو خزه په خپل ژوند کې خامخاله فزیکی او جنسي تشدد سره مخ کیږي. وژل کیدونکو خزو کې نیمایي شمیر یې د خپل د کورنۍ غړي او یا هم د ژوند ملګري لخوا وژل کیږي. د ملګرو ملتونو لخوا د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تشدد د ختمولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او تر 14 ورځو بیا دغه کمپین دوام مومي او د نړۍ په هر ګوټ کې د دې ورځې د آګاهۍ په لړ کې احتجاجونه ترسره کیږي. د افغانستان او پاکستان په شمول ګڼ شمیر هیوادونو کې دغه کمپینونه پیل شوي دي. په بلجیم کې د مظاهره کوونکو میرمنو سره بوټونه په پښو کړي وو، کوم چې په تشدد د وژل شوو ښځو سمبول او ورسره د خواخوږي ښودلو په هدف وو. د فرانسې حکومت هم د دغې ورځې په مناسبت د ښځو د خوندي ساتلو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي. د فرانسې وزیر اعظم ایډوارډ فیلپ وایي
راتلونکی کال د فرانسې حکومت د ښځو او نارینه وو د مساوي حقونو د کار کولو لپاره د 1 بلیون یورو څخه زیاتې پیسې ټاکلي چې یوازې 340 میلیونه یورو به د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره وکارول سي.
انټرپول یا نړیوال پولیس هم د ښځو او جونو سره د فزیکی زور زیاتی شاهد دی او راپور ورکوي. د انټرپول سیکرټری جنرال جورګن سټاک وایي
د بشری کاچاک 80% ښځې او نجونې دي چې ډیری وختونه د جنسي استحصال ښکار کیږي.
د ترکیې حکومت په استانبول کې لومړی پر مظاهرو بندیز ولګاوه، خو بیا یې وروسته ځینې لارې ورته پرانستې. ملګری ملتونه وایي چې د جنسي تشدد د مخنیوي او په اړه یې د پوهاوي په هدف د 14 ورځو یو پروګرام پیل کړی چې د دسمبر په 10مه به د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پای ته ورسیږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا وځو. افغانستان ته چرته چې د افغانستان صدر اشرف غنی هم په افغانانو باندې غږ کړی دی چې د ښځو سره چې کم قسمه زور زیاتوب او تشدد په ټولنه کې موجود دی، دا د افغانستان د قانون تر مخه یو جرم دی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت حکمل روان اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منځه تلو لپاره بشپړه سیاسي اراده شتون لري. اشرف غنی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 14 ورځنی د کمپاین د پرانستلو په مراسمو کې ویل، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه نړیواله پدیده ده، پر ضد یې باید جدي مبارزه روانه وي. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې یوازینی کورنۍ د ښځو د تاوتریخوالي لامل نه دي، حکومتي، شخصي او نړیوالې ادارې هغه ځایونه دي چې پکې له ښځو سره تاوتریخوالی رامنځته کیږي. اشرف غنی په هیواد کې د هر ډول تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره د لوی څارنوالۍ او د محکمو په خپلواکۍ ټینګار وکړ او له اړوند ادارو یې غوښتنه وکړه چې په چارو کې لاسوهونکي کسان افشا کړي تر څو د قانون عملي کېدو ته زمینه برابره شي. دای وای تاوتریخوالی جرم ده. ټولې امنیتي ادارې، پولیس، کشفی ادارې، څارنوالۍ او محکمې دندې لري چې تاوتریخوالی پر ضد قانون عملي کړي. له همدې امله موږ د یوې یا 14 ورځو باندې خبرې نه کوو. موږ په یوې دوامدارې پروسې چې د هغې په نتیجه کې د حکومت او ټولنې په کلتور کې بدلون رامنځته شي ورته اړتیا لرو. د هیواد ولسمشر اشرف غنی د دې جوړې شوې غونډې پر مهال په خبرو کې ویل، افغان ښځې په سیاسي مشارکت کې فعال حضور لري او کولی شي چې له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي او د ښځو د حقونو د ترلاسه کېدو لپاره یوازې نارینه و مبارزه بسنه نه کوي. دای وای افغان ښځې بهرنیو مشاورینو ته اړتیا نه لري، فرمایشي لیکل شویو بیانونو ته اړتیا نه لري، د خپل ځان په خپله نمایندګي کوي او په ډېر احترام سره یوازې نارینه د ښځو د حقونو د تامین وسیله نه شي ګرځېدلی. ښځې باید په خپله فعاله حضور ولري او حتی د نارینه وو د حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه وکړي. اشرف غنی وای په افغانستان کې د بیان بشپړ ازادي شتون لري، خو د هغې منفي ازادیو پر وړاندې چې د خلکو حقونه او د هغوی د بیان ازادي له ګواښ سره مخامخ کوي، باید د بیان ازادي د قانون له مخې پر ضد څرګند اقدام ترسره شي. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې خبریالانو مصنونیت تضمین شوی دی. خبریالانو د وژنې او د هغوی پر ضد د تاوتریخوالي 102 قضیې عدلیو قضایي ادارو ته له سپرلو وروسته څیړل شوي دي. د ولسمشر په خبره د خبریالانو د بیان ازادي د ساتلو لپاره په تیرو 5 کلونو کې ګڼ شمېر پرمختګونه رامنځته شوي او ساتلو ته یې ژمن دی.
تر اوسه پورې 102 قضیې څېړل شوي او عادي قضایي ارګانو ته وړاندې شوي. هغوی څارنوالي ګزارش راکړ چې 6 قضیو ته رسیدګي شوي او 3 تنه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له امله محکمه شوي. د مثال په توګه د خوست ولایت د BBC د خبریال او کابل نیوز خبریال د کاغلی ارغن قاتلان دواړه پیدا محکمه.
ولسمشر غنی په داسې حال د بیان ازادي د خبریالانو د خوندیتوب او په افغانستان کې د هر ډول تاوتریخوالي د قانون له مخې د ساتلو ژمنه تکرار کړې چې پرون پخوانی ولسمشر حمید کرزي په یوه غونډه کې پر افغان حکومت له دې عمله نیوکه وکړه چې ګواکې د بیان ازادي او د خبریالانو د حقونو خوندیتوب او د هیواد روان سیاسي حالت په کابو کولو کې پاتې راغلی. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 001-202-205-003. فون وکړئ او موږ سره ملګری شئ.
بیا هم خراغلی لنن نه پوره یو لس کاله مخکې د هند په ممبای ښار کې ترهګریز بریدونه وشول چې پکې 168 تنه ووژل شول. د دغې ترهګریزې حملې نه وروسته په نړۍ کې ډېرې خبرې وشوې په دې مسلې باندې او دا چې اوس په دې حکله څه ویل کېږي او خصوصا په واشنگټن کې نظریات څه دي، په سیمه کې څه دي او د دې ورځې اهمیت په اړه په دې ټولو به خبرې وکړي زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب چې همدا اوس موږ سره په سټوډیو کې دی. پیر صاحب سړی مشه په خیر راغلی. کاول دارته وایي چې د دې ورځې اهمیت په څه کې دی او دغه ورځې یا دغه حملې نړۍ څنګه بدله کړه؟
جی اهمیت خو ډېر دی په دا چې دا 168 کسان مړه شوي وو په دغه ورځ په ممبۍ شي او په دغه 6 امریکایانو که دغه نه بعد موږ وګورو د امریکې او د هند چې کوم تعلق دا او چې کوم دوی ویلي چې یو قدرتي اتحاد دا د ترهګرۍ خلاف هغه ډېر رامخته هر سوی او ډېر مضبوط سوی. دغه نه علاوه په پاکستان باندې دغه حملو ډېر اثر په دا و چې کوم دا کسانو چې کوم دا امریکا چې ماسټر مایند ورته ویل هغه د پاکستان د خاورې نه دا ټوله منصوبه بندي کړې وه او هغه نه بعد د حمله چې چا کړې وه هغه هم پاکستان آی وو. دغه نه علاوه د پاکستان چې کومه هغه پاکستان باندې به تور لګېدای چې دا کوم ترهګری ده از د خارجه پالیسی په تور استعمالوي هغه تور یو قسم په پاکستان ثابت شوی او بل هغه نبات کوم جو ګورو سپورې چې کوم د اف ٹی ایف ولا خبرې دي چې پاکستان باندې دا فشار نو دا ممبئی د حملو نه بعد دا خبره ډیره ښکاره شوه او هغه نبات پاکستان هه فشار زیات شوی او پاکستان موږ وینو چې یو قسم سفارتي تور باندې بالکل ګوښه ده یوازې سوای ده. نو هغه هه که موږ بنیاد ته وګورو د ممبئی حملو پکې ډیر اهم رول و په دغه ټول حالاتو شي.
د دغه بریدګرو تر شا د هند حکومت وایي چې د پاکستان تودلاري وو او هغوی لا تر اوسه عدالت نه دي کړی شوی، خو بریدګرونو کې څوک وو آیا تر اوسه پورې دا په ځانګړي توګه معلومه شوه او پاکستان یې د پر ضد څه ګامونه اخیستي؟
نو پاکستان خو وای چې کوم کسان دی، حافظ سعید وو د لشکر طیبه جماعت داوا چې کوم مشر دا ورسره زکی و رحمان لکوي و هغه نیولا و په جیل شو خو هغه ته هغه سزا نه ده ورکړی شوی چې کوم امریکا او هند غوښتله. دغه نه علاوه حافظ سعید باندې $10 ملیون امریکنه انعام دا ورسره ورسره په ممبئی حمله شدای هند ته مطلوب ده. نو پاکستان اوس پورې کوم جوګورو نو هغه حافظ سعید تیر چکم الیکشن و د زوی او زوم پک شوی لاړو یو بل سیاسي پارټي جوړه کړی ده او دا حفظ سعید ملګرو ملتونو هم دا ترهګر بلای دا بار پاکستان اوس پورې نړیوال چکم هوادونه دی یا چکم مغربي هوادونه دی هغه نه دی مطمئن کړي او هغه اوس پورې دا مطالبه کوي چې پاکستان د باید هغه خلک چې کوم پکښ خپل پردي مرسوي هغه ته د انصاف ورکړي.
د دې ورځ یو د دغه برید په اړه چې ولس کال مخکې په ممبئی کې وشو او پکې ګڼ شمېر کسان او تاسو ویلي چې شپږ تنه پکې امریکایان هم ووژل شول، د پاکستان باغ له خمو خبري وکړي دلته په امریکا کې په واشنگټن کې څه ویل کیږي اور باندې؟
نو واشنگټن څخه خو چې کوم اهم بیان واغ پرون راغله او د خارجه وزارت د سټیټ ډپارټمنټ چې کوم بیان ده هغه دا خبره کړې و هغه و چې موږ د چې کوم حمله دي دا موږ نه سوې راولای او بل مهمه خبره چې کوم هغه کړې و هغه چې موږ اوس هم دا مطالبه کوو چې هغه کسان چې څوک پکښ ملوث وو هغه خلاف د کاروایو سي او د خلکو ته د انصاف ورکړي. شنو دغه شی چې ما سره ویل د اشاره پاکستان ته و، نو دلته پاکستان یو بیا د غشتنه سوي د چې کوم هغه کسان چې په امریکا او هند وايي چې دا پاکستان شه دي هغه د باقاعده عدالتونو ته پیښ شي او هغه ته د سزا ورکړي شي کني د امریکای په حواله دي سي چې هغه انصاف ورکړي.
ډیره مننه پیښه.
ډیره مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ته د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اخوګي او یو زلیبیا په قانونو کې کانکون کې دوه خاریکخه امړه شوی دی په دې سبب باندې چې په هغه باندې درنګ راغورځېدلې وو. د دی وا خبريال احسان محمد خان په دې موضوع ریپورت تیار کړو، د چارواکو سره هم خبري کړې دي.
دغه د اسکرو درنګونو کې مړ شوی دواړه خاریکخ د شمالي سیمه شنګلي اوسیدونکو دي چې د درادم خیل خوروال او اورکزو ایجنسی د کویلی په درنګونو کې په بیالبیالو پیخو کې وجل شو. د دې ترڅنګ درې نور خاریکخ ټپیان شوی هم دي. د دغه دوا تازه پیخو وروسته په اخیری شپاړسو میاشتو کې د مړ شوی خاریکخو شمیره تر یو سل درې اتیا رسیدلې. د خیبر پختونخوا د مدنیات وزیر ډاکټر امجد خان په وینا زیاتره غدرنګونه چې په خوانی قبایلی سیمو کې وو خو اوس د غسیمه خیبر پختونخوا صوبه کې شامل دي. وروسته دوی د مزدورانو حفاظت په خاطر غیر قانوني درنګونو پر ضد کاروایانه تر سره کوي.
مطلب دا چې دا خو ډېر ټنل دي چې موږ سره ونه نو اوس خو دې کې بل رسي کم یو شامل وره د مزدور شي چې او دا غلا شو سفوري اعلان دې ملو شي کم کلم ویزټ وکړو نو ان ته کی ما دا اورډر ایشو کړی چې یاره څو نه دلته دونم د سیمه ماینز دي چې هغه سیفټي د غنفالو کوي هغه ته کوي بند کوي ټیک ته سره مزدور هم دغه شي لږ بې روزګار به شي خو چونکې کاستوم ته پته ده چې یاره د ژوند او د مرګ معامله ده نو انسانیت بچکول لازم دي. فیصله ګټل یا پیسه پیدا کول ته نه لازم نه دي. نو انشاءالله دا چې موږ اورډر ایشو کړی دي بند ماین سیفټي اینڈ ایکسرسایز ډیوټي په نوم باندې یو بل پیسې نه کی په ته انشاءالله هغه وړي رزر پاس شو وسو په دې روان سیشن دا چې موږ نو سټریکنس ماین اونر باندې کی خو دي
په دغه تازه پیخو کې وجل شو کې یو د شنلی دولت کلیش پاړس کلن اکرام الله هم شامل دی چې د خپل پلار د ناروغۍ لوجه په مزدورۍ کولو مجبور شوی وو. د شنلی د کویلی د مزدورانو د حقوقو د پاره جوړ غیر دولتي سازمان سموا مشر عبدیار خان په وینا چې د دوی د احتجاجونو په بدل کې حکومت ورسره زبانی لوزونه تر سره کوي خو بیا عملی ګامونه نخکاری.
مطینه په دغه ماین کې د ورځې له دماکي وشو چې په دغه کې د زیات تر د شنبه خلک چې کوم دی هغه په دې کې مخکې مړ دي او دا اوسه پورې دغه ماین چې کله فورز د پاره بند کړی شي انسپکټران لږ چې د ماین مالک نه پیسې واخلي او دغه ځای مخکې ماین چې کوم دی دا دوباره سٹارټ کړي او په دوباره پاګې کې دا خلک مړی لګي دي. نن دا چې کوم معصوم پکې مړ دی دا د پلاړو فولو سکال معصوم چې په لسم کې سبق وای دا او پلا
لپاره مازور او هغه تل نو په دغه مې انت هغه نن ورشو دي حکومت خبرې کوي چې مونږ د دې لپاره امدي اقدامات کوو د دې تحفظ ورکو دي ته څه کوو هغه تر په خبرو پورې په وادو پورې د دې تر اوسه پورې هیڅ امدي اقدامات دې ورکې نه دي شي
دی له سورې وړاندې چې د درادم خیل او خوروال سیمې د کویلي درنګ کې د شنګلې یو بل خوریکه هم مړ شوی وو خو د مړې لا تر دې وخت نه دی راوخلې شوی د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو صوبایي وزیر ډاکټر امجد خان په وینا چې دغه غیر قانوني درنګونه د مرګ د سورنګ په مثال دي او دوی به د دغه غیر قانوني درنګونو دننه د کار کولو لار نیسلو د پاره ګامونه اخلي یاد دی د کویلي په درنګونو کې زیاتره خوریکه د شنګلې سره تعلق لرونکي دي چې په ځای توګه د روزګار موکو نشټوالي لوچه د کلونو راسي دغه مزدورای سره تړلې دي احسان محمد خان وی او ای ډیوا ایبټاباد
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com
د خیبر پښتونخوا صوبې د مردان ضلع سیمه ییز پولیس وایي چې په کال 2019 کې په لسو میاشتو کې 48 ماشومان د جنسي تیریو ښکار شوي دي د پولیسو وینا ده چې په دې یاد موده کې په ماشومانو شپږ 48 ناکامه د جنسي تیریو پیښې ثبت شوې دي په مردان کې 19 صوبې کې 13 په نوخار کې 13 په چارسدې کې شپږ مقدمه درج شوې دي او ټول ملزمان هم گرفتار دي نور جزئیات تاسو ته ریاض حسین په خپل رپورت کې وړاندې کوي
د خیبر پښتونخوا مردان ضلع ریجنل پولیس وایي روان کال 2019 په لسو میاشتو کې 48 ماشومان د جنسي تیرو ښکار شوي دي او په دغه پیښو کې ککړ ټول ملزمان هم گرفتار دي د ماشومانو د حقونو کارکونکي وایي باید چې په ټوله صوبه کې د جنسي تیرو تعداد معلوم کړي شي نو د سر به عدالتونه او حکومت هم د دې خبرې جوګه شي چې د داسې قسمه ناوړه پیښو مخه ونیسي او ملزمانو ته سزاګانې هم ورکړي شي په دې حق له ماشومانو د حقونو کارکونکي عمران ټکر وایي باید چې د بیا ټولې ضلع دغه تعداد معلوم کړي او میډیا سره یې شریک کړي
د
مردان ضلع ریجنل پولیس دفتر لخوا جاری کړی شوی د لسو میاشتو په رپورټ کې ویلي شوی دی چې په مردان 400 ثوابې او نوخار ضلعو کې 48 د جنسي حملو مقدمه درج کړی شوی دی هم د دې ترڅنګ شپږ 48 داسې کیسونه هم مخې ته راغلي دي چې پکې د جنسي تیرو خاصي شوی دی د مردان ضلع پولیس وایي په مردان ضلع کې 19 ثوابې ضلع کې 14 په نوخار کې 18 او په 400 ضلع کې د شپږو ماشومانو هلکانو او جنکو سره جنسي زیاتې شوې دي هم د دې ترڅنګ په مردان ضلع کې په ورستو کې جوړ کړی شوی د ماشومانو د تحفظ او کیسونو اوریدنې خصوصي عدالت ذریعہ وایي په ټوله ضلع کې 240 کیسونه عدالت ته منتقل شوي دي او په دې کې د 15 مقدمو فیصله هم شوې ده چې پکې چاته سزا نه ده ورکړې شوې د عدالت ذریعہ وایي په دغه مقدمو کې 10 د ضمانت درخواستونه هم راغلي دي خو د عدالت لخوا رد کړی شوي دي په مردان ضلع کې د های کورټ وکیل اکبر هوتی وایي د عدالتونو سره به مقدمه په تیزی سره مخ په وړاندې بوتلی شي خو که د پولیس لخوا په پلټنو کې تیزوالی راشي
دغه سپیشل عدالتونه داري چې دغه ډیسپوزل ډیر تیز دی پیډي دغه چې کوم ریمیډانو هغه پکې اسانه ده خاص کر الته په دغه عدالتونو کې د ماشومان لپاره یو خصوصي ماحول جوړ کړی شوی دی د دې اثرات شتا او پر روان وخت کې دا غالب امکان دی چې پداسې قسمه جرایمو کې بعد د دې تیز رفتارې په وجه باندې کمی راشي. اوس د انتظامیه پکې یو ډېر مضبوط رول پکار دی چې هغې د ماشومانو د تحفظ دپاره تعلیمي ادارې پکار راولي یا داسې نورې تربیتي ادارې پکار راولي.
یاد دې وي د خیبر پښتونخوا د پېښور های کورټ او ګروپ ډیولپمنټ پاکستان غیر دولتي ادارې په مرسته د مرکزي ښار پېښور نه وروستو په مردان او ایبټ آباد کې د ماشومانو دپاره خصوصي عدالتونه جوړ کړي شوي دي او دا هڅې هم روانې دي چې دغه سلسله د صوبو نورو ضلعو ته هم وغځوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی